محترمانو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د اقرب 15مه او د میلادي 2000 شلم د نومبر 15مه خبریالانو او د خبریالانو مدافع ټولنو د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صابی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د دې سات خبرونو ته رابولم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي د یوې موټر بمي چاودنې مخه یې نیولې او په ګرجستان کې زرګونو مظاهره چانو د پارلماني انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د هلمند د والی وایندوی د ازادي راډیو د پیشندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفیه او امنیتي ادارو خپل کارونه پیل کړي دي.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی، تر ډیره بده پورې د موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او د خپل دقیق څېړنې وکړي او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات به تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیر پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې په لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پاشمان برای ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لای ملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل په هنتون وروسته یې ډله ییزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی وایندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوږیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي.
موټر بم د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې کشف شوی او له دې موټر څخه د 25 پورې چاودونکو توکو سربیره د پیکا ګولۍ، د زوګ 1200 ګولۍ، د کلاشینکوف څخه 1500 ګولۍ او د بین 15 کنټرول ریموټونه کشف شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو انتخاباتو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي، واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اپوزیسیون ګوندونه وایي په ټاکنو کې درغلي شوي او نتیجه یې نه مني. په پام کې د ټاکنو دویم پړاو را روانه شنبه د نومبر په 20مه وشي، خو ویل کېږي چې واکمن ګوند به بیا هم زیاتې څوکۍ وګټي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت ترتلو وروسته ونیول شو. میرمن سهاکیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موکل پر قدرت د منګولو شخولو او د صدر اعظم نیکول پاشانیان د ترور د توطیې په شک نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د صدر اعظم نیکول پاشانیان پر ضد اعتراضونه روان دي. اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ارمنستان د روسیې په منځګړتوب له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورن قرباخ کې د روانې جګړې د درولو موافقه وکړه. او د انګلستان د لیورپول ټیم په مصري فوټبالر محمد صلاح کې د کورونا وایرس نښې ښکارا شوې دي. دغه ټیم د ډاکټر په وینا محمد صلاح په راتلونکي اونۍ ځان په مصر کې قرنټین کړي. ډاکټر محمد ایولا پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په شاغلي صلاح کې د کورونا وایرس کمزوري نشي لیدل شوې دي. احتمالا محمد صلاح به د لیورپول ټیم ته د نومبر د 28 او 25 مسابقې له لاسه ورنکړي. د محمد صلاح ټیسټ په داسې حال کې مثبت ختلی چې د مصر له ملي ټیم سره په تمریناتو بوخو. د مصر د فوټبال فدراسیون په یو اعلامیه کې ویلي د دوی د ټیم د نورو غړو ټیسټ منفي دی. زمو شخله آزادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او لسته و خیر رسنوي ته و خیر.
نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکل تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د ډاډول پیښو قرباني شوي؟
جامن موږ وساو د شپې ته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکی وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کوو چې مغه کسان وینسي او میډیا وتیم کار کوو او د قانون په پلي کو.
ایران وای د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړی دي. ساعت و بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. دا شیبه و بجې او و دقیقې دي. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه قاتلان نه دي نیول شوي. د کورونا چارو وزارت ویان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللې ده. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایي د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل شي.
له بعده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښیي. تر اوسه پورې هم مختدغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او لسته و خیر رسنوي ته و خیر.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی اریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبريالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوي 14 مسولیت کا څه هم چن نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښه پاړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی تیر پنځشنبه په مرکز لشکرګاه کې د د په موټر پوری د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدای صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي. ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
وروسته به د الیاس دایی د مور څرګندونې هم واورید. خو اوس د کندهار د خبریالانو غوښتنه. د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. له کندهاره صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نسی، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ږغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ږغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون درې کسان ټپیان سوه.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنه یې ټول افغانستان خوابدی دی. د صالح محمد صالح په دې راپور کې د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنځشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدي دي.
زما پر زوی پسې دا ټوله دنیا خوابدي دي. بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بې ژړلم. ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله راڅخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایی سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلي وو. اوله ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپل اخوی. دا ما د ډیر وخت داسې مسخرې سره کولې. برې مې ورته ویل ما لولې دا څنګه چپل اخوی چې تازه وولم. سړی داسې کوي چې کله د دونه خلاص ول زه پوه سوم چې تا داسې تاریخي چپل اخه او زموږ کورنۍ ته
در وشاد دایی مور وی د دیویلوی کورونی د چبان دی دیر شغورو سرپرستی کولا.
دایی مور طولو تر روزی برابر ولی دیر سلویرس نپر پا طولو یدن در سون ویلی دی پا ورونو پا خوندو. دایی بل دایی نپیدا کیز. خورو نیوائی وی دایی زمور پلارو. خورایان یوائی وی دایی زمور پلارو. خوردیگانو یدلت در سون ولی زمور پلارو دایی.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی Armanuna Yo is vani vapnyutiru Armanuna
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پنټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ دوه چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولیږه او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوسټ سپینې ماڼۍ د یو پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د اساجی رادیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوی دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، پوځیان او ژورنالیستان پنهخه کیږي. نن یکشنبه د نومبر د میاشتې 15مه د ترافیکو د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په ترافیکي پیښو کې 2 شپېته کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه رعایت دی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په تو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړ شوی دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده د فوت حادثې 419 دي او د مجرد حادثې 416 نوي دي او ختیجه من موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د تو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو 2 کلونو کې په 2 ځلې د مسافر وړونکو موټر د جنگیدو شاهده وچی ګڼ شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنی وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اروره حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځو د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصاب خانی دی هر سات نه
څومره خلکو چې لیسنس یې غسی دی غیر قانوني یې غسی دی د لانی ګاډو یا د سات ډیر زیات دی
د یدونه د چترټولو تازه ترافیکی پیښ کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسی روختون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوي چې د مسولینو په خبره اتلس کسان پکې ټپین شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو شزو د تیری کوونکو د نیول هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي د اگست په لسمه درو تنو د غزنی کابل په لوی لار کې پر درو شزو تیری وکړ له غزنی نورحال حبیب الرحمن تاثیر راکوي
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو شزو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي د وایي هغه سیمه چې دغه پیښه په کې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلې دي د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و زموږ بهات بیا هم روان دي کوشش کوو چې هغه کسان ونیسي او میډیا وته هم کار وکړو او د قانون په پلي کو
په غزنی کې د شزو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیل کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي
دا تیری اگست میاشتې په لسمه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړې او جنسي تیری یې ورباندې کړی و عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران حکومت د کرونا وایرس د لاخ پریدو د مخنیوي لپاره له راروانې شنبه سخت محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سلو نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کرونا وایرس تر 1,000 ډیر کسان مړه شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1,05,000 اوښتی دی. نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران تر څنګ په سلو ښارونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللې میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یوه خبري کانفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به ښارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزانده اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 1,000 ډیر کسان مړه او تر 1,05,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمېر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند د والی ویاند وایي د ازادي راډیو د پیژندل شوي خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کارونه شروع کړي دي. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والی ویاندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوږیانی برای ازادي راډیو ته ویل په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کورتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. او د انګلستان د لیورپول لوبډلې په مصري فوټبالر محمد صلاح کې د کورونا وایرس نښې ښکاره شوې دي. زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې محمد اسحاق ده.
زه چې وینم دلته یو تاش د مخ ته ایښی بوټونه دې پکې اچولي مینځي، یو ډېر ښایسته بوټ هم لري. دغه بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به هغې نه بعد قلبو.
دا للمي بوټ دي؟
دا للمي بوټان دي او دا به قلبو، هغې نه پسې به خرڅوو، جوړوي، رنګوي.
دا للمي بوټ چې راځي ټول تاسو یو ځل مینځي؟
خامخا. دا چې کله ومینځل شي نو داسې لامده شي قالب دپاره به تیار وي، قالب ډېر ښه اخلي.
دغه بوټ داسې جوړه جوړه تاسو اخلئ، ګاډ کې اخلي؟ څه رقم
دا جوړه کې اخلو؟ خشکه ده.
جوړه په څو اخلي؟
قسم قسم دي. دا خو لیلامي دي، 100 کلداري، 200 کلداري، 250.
د کلدارو خبره ده؟
کلدارو په حساب دي. کراچۍ پاکستان کې دا شی
مثلا په 100 کلداري دا څپې ته واخیستې کنه، بیرته په څو خرڅې؟
بیرته په 150 افغانۍ، په 100 افغانۍ. بیا دي کې بیرته ښې او خرابې لري، مختلف مختلف کنه، کی خراب فرق کوي جنسونه. یو جوړی مثلا پسل لاغلی په 200 خرڅیږي، یو جوړی چې پسل لاغلی برته 80 روپۍ جوړی تاوان کوي.
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه؟ پسل کلداري اخلي په 150 افغانۍ، 200 افغانۍ خرڅیږي.
او قسم قسم مالونه دي، نه دي ډېر قیمته، ځکه دي قسم قسم مالونه دي. صرف دانه چې پسل اخلو په 200 کلدارم کیږي، په 250 کلدارم کیږي، په 300 کلدارم کیږي، حتی تر 500 کلدارم. خالی زنانه بوټان، زنانه سپلی او دا کرمچونه، او مردانه چې دی مردانه دی 1500 کلدارو نه واخله تر 2500 کلدارو خرید کی. قسم قسم دی کنه لاله میخو دی چې ټول یو شی.
البته خلک راځي بوټ اخلي کنه. دوی غریب دی، پیسې دار، مجبوریت نه اخلي. څنګه
مجبوریت نه اخلي؟ ساده لګردانه دی، لکه مقامت لري، خشه دی، او اقتصاد خو صفر ده، پیسې د جاسر لکه مشوي. یو جوړه چې په دې سره کوتا کی بیا وای دا 100 روپیه واخله، 1500 بیا درته راوړم. نقد هټولم نشته اوس.
خدای خو بیا څنګه قرض کوي؟
ولی نه کوي چې شناخته ای
اب شناخته نه
نه نو بیا بس قرض سره وکړو. مشتریان دې خو هم خاص نه سره لرو، همیشه راځي دکان ته، نو دغه نه مراد خو سره کولای شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامه چې د افغانوي سیم ډاټا سواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدې. د نورستان له ولایت څخه قاري محمد مدني وایي الیاس ته یو مظلوم او متوازن خبریال، د هغه وژل یو نه بخښونکې تاریخي ګناه ده او دا یو لوی جنایت ده چې باید حکومت عاجل عاملان ونیسي. د هلمند له نادلی خان محمد اسلام یارلی کې الیاس دایی ته د مور ته د شجاعت په خاطر مبارکي وایم. عبدالواحد مدقیق له کندهار لی کې موږ د الیاس دایی وژنه غندو او د بیان د ازادۍ د دشمنانو دا کار کړی دی. بل اوریدونکي قاری سیف الاسلام د هلمند له ولایت لیکي، زه له طالبانو ته دا سوال کوم چې د مسلمانانو د وژلو شروع ستاسې د طرفه شوي. محمد سلیم سلیم لیکلی دی چې لکه چې د سولې خبرې پیل شوې دي، جګړې هم تیزې شوې دي. له دې سره مو دا خبری مجله پای ته ورسېده، خو دا بله خبری مجله جاوید دایمي وړاندې کوي.